بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال بکنید. همکار ما صفی الله سنگزی با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات به زبان پشتو تا یک ساعت دیگر با شما هستند. خوش آمدید صفی.
بله من علیکم. السلام علیکم درن اوریدون کو وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې روانې اوساته پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري او رای د خبرونه دوی منی مې ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لومړی نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري په راپورونو کې اوري چې تمه ده په څو شیبو کې په یو لړ ځانګړي مراسمو کې د کابینې اته وزیران او د ملي امنیت لوی رئیس د تحلیف مراسم پر ځای کړي. دا به هم اوري چې پخواني ولسمشر حامد کرزی له لویدیځو هیوادونو وغوښتل تر څو د مسلمانانو په وړاندې خپل اوسنیو کړنلارو کې بدلون راولي. خو اوس خبرونه په بهرني خبرونو کې چې وروسته خبريږي اوري چې د ملګري ملتونو دفتر وایي د جنوري په میاشت کې په عراق کې د جګړې او تشدد په نورو پیښو کې 1315 کسه وژل شوي دي. نور خبرونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان خبرونه سید کمال شریف تر اوروي.
د خبرونو سرچ کې ټاکل شوی د افغان حکومت اتنوي وزیران او د ملي امنیت مشر څو شبي ورسته لوړ وکړي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس هو وسنه تران ته چې د خدمت مدای پات رسیدلې د هر ډول همکاریو او د دې دستونزو د هواري ډاډ ورکړ. او فنلند د پوهنې وزارت ته سیواز د کړی پروګرامونو د لا پیاوړتیا په هدف له افغانستان سره د 3 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصيل ټاکل سوی د افغان حکومت اتنوي وزیران او د ملي امنیت مشر څو شبي ورسته لوړ وکړي او خپل کارونه په رسمي توګه پیل کړي. ولسیرګی تیر اونۍ اتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت ریاست مشر ته د باور او یو شمیر نور کاندید وزیرانو ته د عدمي اعتماد یاره درای ورکړه. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي و چې په مناسب وخت کې به د پاتې وزارتونو لپاره نوي کاندید وزیران ولسیرګی ته معرفي کړي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس هو سناتورانو ته چې د خدمت مدای پات رسیدلې د هر ډول همکاریو او د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ. عبدالله عبدالنن په کابل کې له یادو سناتورانو سره وکتل او د دوی ستونزې واوریدلې. دا سناتوران چې د خدمت مدای پات رسیدلې د خپل امنیت ټینګښ په اړه حکومت ته پیشنهاد وکړ او یاد کړه هغه سناتوران چې د کار موده کې له ځان ورتیا چودلې د پنوي حکومت کې ورته کار ورکړل سي. یادو سناتورانو ته د افغان حکومت اجرایي ریاست له خوا ستاینلیکونه هم ورکړل سول. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د مسلمانانو په وړاندې خپل اوسنۍ تګلارې بدل کړي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې د افغانستان د اعتدال په دویم ملي کانفرنس کې ویل چې لویدیځوال باید له هغو کړنو لاس واخلي چې د اسلام د بدنامۍ او د خلکو د بربادۍ لامل ګرځي. هغه په ټوله نړۍ او افغانستان کې د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې وغندلې. که څه هم ښاغلی کرزی ونه ویل چې لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې څه ډول تاوتریخوالي کوي، خو له دې وړاندې ویل چې د افغانستان د سولې کلي د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. او فنلند د پوهنې وزارت سیواز د کړی د پروګرامونو د لا پیاوړتیا په هدف له افغانستان سره د 3 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د پوهنې وزارت سرپرست محمد شفیق صمیم د دې مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دا مرسته د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان لخوا سوې ده. نوموړي زیاته کړه چې له دې مرستې څخه به په استفادې سره د هیواد په دیرش ولایتونو کې 500 تنه د سیواز د کړی له نعمت څخه برخمن سي.
ډیر خوشاله شو چې دا سی یو پرمختګ روان دی او دا برنامه چې مخکې شروع شوی دا اوس نورم تقویت پیدا کوي. زده دي بیا هم د فنلند هیواد د تنظیمونکې اداره چې هغه یونسکو ده اوس دایمن د افغانستان د پوهنې وزارت سره همغږي ده. د ټولو بیا مننه کوم.
پر همدې مهال په افغانستان کې د فنلند سفیر ژمنه وکړه چې هیواد به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان سره د سیواز د کړې د لا پیاوړتیا په برخه کې نورې مرستې هم وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
جاپان د هغه ویډیو په اړه غوسه څرګند کړي چې پکښې د داعش سخت دریځي د جاپان خبريال کنجي ګوتو څخه سرپرې کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن وویل
جاپان به تروریزم ته سر ټیټ نکړي او له هغو هیوادونو سره چې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې پر ضد جګړه کوي بشري مرستو ته دوام ورکړي.
دا ویډیو پروند خبره سوې ده. دا په څه کم یو اونۍ کې دوهم جاپانۍ دی چې د داعش د سخت دریځو لخوا وژل کیږي. مخکې داسې راپورونه و چې کېدای سي د عراقي ځانمرګ بریدګری ساجده الرشاوي په بدل کې به ګوتو راخوشي سي. په همدې حال کې د داعش د سخت دریځو لخوا يرغمل سوی اردني پیلوټ ماز الکسس په مور او پلار له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د هغه د راخوشي کولو لپاره له سخت دریځو سره ډیر مذاکرات وکړي. امان ویلي اوس هم د الکسس په د راخوشي کولو په اړه کار کوي او له رشاوي سره تبادله ته تیار دي. د ملګرو ملتونو دفتر وایي د جنوري په میاشت کې په عراق کې د جګړې او تشدد په نورو پیښو کې 1315 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونامی نن ویلي چې په وژل شویو کسانو کې 190 ملکی وګړي او 1515 عراقي پوځیان دي. له هغه وروسته چې تیر کال د اسلامي دولت سخت دریز ډلې لخوا د دې هیواد ډېرې برخې ونیول سوې، د عراق پوځ د بیا رغونې هلې ځلې کوي. د ملګرو ملتونو د دفتر لخوا په خپره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې لږ تر لږه 1409 ملکی وګړي او 101 د امنیتي ځواکونو غړي 13 اونۍ ټپیان شوي دي. تر ټولو زیات ځانمن سوی شار بغداد دی چې پکښې 255 ملکیان وژل شوي دي. د یونامي د شمیرو له مخې 2014 کال له 2016 او 2008 کال پسې د عراق لپاره تر ټولو خونړی کال و چې پکښې 2202 کسه وژل شوي وو. امریکای جنرال جیمز ټری ویلی کورد ځواکونه د سوریې له شمالي شار کوبانی څخه د اسلامي دولت سخت دریزي استلی او پر شاتم بولی دي. ټری چې د مشترک ځانګړي ځواک قومندان دی پرون په یو اعلامیه کې ویلي کورد ځکني ځواکونه زموږ له هوایي بریدونو سره یو ځای د کوبانی شار کنټرول بیرته ترلاسه کولو کې بریالي سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي د کورد جنگیالیو لخوا د کوبانی شار بیرته نیول یو لوی خبره ده. د داعش پلو اعماق خبری اژانس لخوا په خبره سوی یو ویډیو کې د دې سخت دریځ ډلې دوه جنگیالیو ویلي چې د امریکا هوایي بمباریو دوی له کوبانی څخه وتلو ته اړ کړل. کورد جنگیالی له داعش سره له تیر دوه بیراهیزه د کوبانی د بیرته ولو په مقصد جنگیږي. د چارټ پوځي ځواکونو په نایجیریا او کامیرون کې د بوکو حرام پر سخت دریځو حمله کړې ده. د چارټ پوځ پروند یو اعلامیه خبره کړې او پکې ادعا کوي چې ځواکونو یې په دوه ورځو کې 123 سخت دریځ وژلې دي. اعلامیه زیاتوي چې دا سخت دریځ د کامیرون په شمال کې د دوه ورځو ورځنیو نشتو پر مهال وژل شوي. په دې نشتو کې د پوځ درې عسکر هم وژل شوي دي. چارټ په کامیرون کې خپل پوځیان ګمارلي دي ترڅو د بوکو حرام پر وړاندې په جګړه کې مرسته وکړي. د چارټ هوایي ځواکونو د نایجیریا په شمال ختیځ ښار ګامبورو کې بمباري هم کړې خو د وژل شویو کسانو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د چارټ د ځواکونو لخوا د بمباریو خبر له هغه وروسته راغلی چې د افریقا مشرانو موافقه وکړه چې اونیم زره پوځیان له بوکو حرام سره د جګړې په مقصد ولیږي. بوکو حرام سخت دریځ ډلې په دې ورستوي کې په چارټ او کامیرون کې هم حمله کړې دي. افریقایي اتحادیه له نایجیریا، بینن، کامیرون، چارټ او نایجیریا څخه د دې ځواکونو د لیږلو موافقه وکړه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج پر یو رسمي سفر چین ته روانه سو. دا به په چین کې د دې هیواد ولسمشر شي جین پینګ په ګډون له نورو چارواکو سره وویني. سوراج خپل درې ورځنی سفر نن پیل کړ. له دې سفر مخکې د چین د بهرنیو چارو د وزیر ویاند هوا چین ینګ وویل د سوراج دا سفر به د سیاسي اعتماد د پیاوړي کېدو په مسله تمرکز وي. او اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ، چټه منفي دوه، اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه شپږ، چټه منفي دوه، اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه شپږ، چټه منفي دوه، اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه شل، چټه درې، اسمان ځای ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 12، چټه منفي یو، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9، چټه 2، اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 12، چټه 9، اسمان ګرد غبار. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 2، چټه منفي 15، د اورښت اټکل.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پروي پانه هم پیدا کول شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغان چارواکو له ژمنې سره سم په څو شیبو کې د نویو وزیرانو د لوړی مراسم پیل شي.
هشت نامزد وزیر و اونجا میری صاحب امنیت ملی امروز 4 بجه مراسم تحلیل بجه شان بجه میشه و بعد از این میتونن و شروع فعالیت کنن.
افغانستان مخکینه جمهور رئیس له لویدیځو هیوادونو غواړي تر څو د مسلمانانو په وړاندې خپل اوسنیو کړنلارو کې بدلون راولي.
جابر میگه در اینجا که خصوصا از جهان عرب و فارس تا اونها هم روش خود تجدید نظر در مقابل مسلمان.
افغان چارواکو ژمنه کړې چې انتخاباتي اصلاحات به راولي خو باید هر اړخیز واوسي.
هر نوع اصلاحات باید با یک نوع توافق نظر یا اجماع ملی مطرح شود. طرحها و دیدگاه های یک جانبه ممکن است باعث زیای وقت و ناکامی گردد.
د پوسټ لاره د پارسلونو د لیګلو پاړه د خلکو د شکایتونو پاړه یو بشپړ راپور در تخبريږي. د خبرونې دوه مینیمې ډیره برخه د اورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوې. د افغان حکومت چارواکو ژمنه کړې چې په څو شیبو کې به د نویو وزیرانو او د ملي امنیت د لوی رئیس د لوړې مراسم په یو لړ ځانګړي مراسمو کې پیل شي. د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل په دې مراسمو کې بل دولتي چارواکو سربېره یو شمېر پخواني جهادي مشران هم برخه واخلي. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړی او هم د اوس سره په استودیو کې د میرابنیو کې افغان سیب څه معلومات دي تازه؟
بارستان زی صاحب دغه مراسمو ته چمتووالی په ار کې نیول شوی ده چې له دولتي چارواکو سربېره به پکې پخواني جهادي مشران او د ملي شورا یو شمېر غړي هم ګډون وکړي. د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل دغه پروګرام به په څو شیبو کې پیل شي.
من د اتو هغه وزیران چې د پارلمان څخه تایید رایه ترلاسه کړې ده، د هغو اتو وزیر صاحبانو او د ملي امنیت د لوی رئیس شارق رحمتان بل لپاره چې هغه هم تایید رایه د پارلمان څخه ترلاسه کړې ده، په لوړې مراسم نیول شوي دي. مازدیګر څلور بجې چې هغوی به لوړه کوي او څلور سوه خبر رسمن خپلې اداري چارې پیلوي.
ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت د تو پیشنهادي وزیرانو د کورنۍ چارو د وزیر پتوګ نورالحق قلمي، د بهرنۍ چارو د وزیر پتوګ صلاح الدین رباني، د مالی د وزیر پتوګ اکلیل حکیمی، د امیرختیا د وزیر پتوګ د ډاکټر فیروز الدین فیروز، د مهاجرینو چارو د وزیر پتوګ سید حسین عالمی بلخی، د قانون او پټرولیم د وزیر پتوګ داوود سبا، د کلیو د پراختیا د وزیر پتوګ نصیر احمد دورانی، د حج او اوقافو د وزیر پتوګ فیض محمد عثماني او د ملي امنیت د لوی رئیس پتوګ رحمت الله نبیل ته د باور رای ورکړي. خغلی فیصل ویل پاتې وزارتونه به تر هغه چې ولسی جرګې ته حکومت نوي کسان نور معرفي کوي د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د زیاته کړه چې د کابینې په پاتې غړو باندې کار روان ده او له پلان سره سم به کله چې د ولسی جرګې رخصتي خلاص شي نوي کاندید وزیران به یا د جرګې ته ور معرفي شي. د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویانده هم ویل یو انتخاب هم لرو چې د محل د ولسی جرګې له غړو سره پرې بحث روان ده. کچېری اړتیا رامنځته شي د ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې ولسی جرګه بلل کیږي څو د کابینې موضوع یو طرفه شي. بل سنګزی صاحب
مننه افغان صاحب که یو لطف بل هم کوي وای چې د نوی وزیرانو یا کاندید وزیرانو په اړه باندې دوی څه وایي چې په څومره وخت کې به دوی معرفي شي؟
دوی ول پلان داسې ده چې کله د ولسی جرګې هغه ژمنۍ رخصتۍ خلاص شي او دوی بیرته راسي دوی به ورته معرفي کیږي. خو بل یو انتخاب هم دا لرو چې کله چې د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ اوس بحث روان ده، په کله چې توافق ته ورسیږي دا هم یو انتخاب ده چې کله چې ولسی جرګه راوغوتل سي او په همدې اساس باندې د نوی کاندید وزیرانو معرفي شي.
بله رحمت افغان کورودان و موریدل چې تما د پسو شیبو کې د اتو وزیرانو او د ملي امنیت د لوی رئیس د لوړی مراسم پارک کې پیل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له لویدیزو هیوادونو وغوښتل ترسو د مسلمانانو په وړاندې خپل اوسنیو کړنلارو کې بدلون راولي. کغلی کرزی د یکشمې پر ورځ د افغانستان د اعتدال مرکز دویم کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل غربي نړۍ باید له هغو اقداماتو لاس واخلي چې د اسلام د بدنامۍ او د خلکو د بدبختۍ لامل ګرځي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله هم وویل چې دا مهال د اسلام تر عنوان لاندې ډیری بېګنا کسان په افغانستان کې وژل کیږي. په ډېره تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورئ.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د لویدیزو هیوادونو لخوا له تاوتریخوالي ډکې کړنې او اعمال په کلکو ټکو وغندل. خغلی کرزی د یک شنبه په ورځ د افغانستان د اعتدال مرکز لخوا د افراط او تفریط تر عنوان لاندې سړنیز کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل چې لویدیز هیوادونه باید د مسلمانانو په وړاندې خپله اوسنۍ تګلاره بدله کړي. نوموړي وویل چې لویدیز نړۍ باید له هغو کړنو لاس واخلي چې د خلکو د بدنامۍ سبب کیږي.
جا در امروز دلینجه که خصوصا از جهان عرب بخواهیم.
دلت ځای لري چې په ځانګړي ډول لویدیځې نړۍ ته خوغواړو تر څو هغوی هم د مسلمانانو په وړاندې په خپل لیدلوري باندې له سره کتنه وکړي او له هغو وسایلو چې شاید دوی فکر وکړي چې د دوی په ګټه به وي ولې د خلکو د بدبختۍ سبب کېږي خصوصا د اسلام د بدنامۍ سبب کېږي استفاده ونه کړي.
ښاغلی کرزی همدارنګه وویل چې لویدیځ نړۍ باید په دې پوه شي چې مسلمانان دین ته احترام لري او د هیوادونو له ګټو او سیاستونو پرته بل تضاد په منځ کې نشته. که څه هم ښاغلی کرزی ونه ویل چې لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې څه ډول تاوتریخوالی کوي خو نوموړي له دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکا په تګلارې او ماموریت انتقادونه کړي. د افغانستان د اعتدال مرکز د تېر حکومت په وروستیو کې جوړ شو او هدف یې د بنسټ پالنې په وړاندې مبارزه بلل کېږي. د دې مرکز مشر نعمت الله شهرانی د کنفرانس د پیل پر مهال د افراط او تفریط په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. په عین حال کې د افغانستان د اجرایوي ریاست مشر عبدالله عبدالله وویل چې د بېګنا خلکو وژل کېدل چې هغه د هر چا لخوا ترسره کېږي غندي. ښاغلی عبدالله وویل چې هره ورځ په افغانستان کې د اسلام تر عنوان لاندې ډېری بېګنا خلک وژل کېږي خو نوموړي وویل چې د سولې راوستل د افغان حکومت لومړیتوبونو کې راځي او په دې برخه کې هڅې دوام لري.
جمهوری اسلامی افغانستان حکومت وحدت
د افغانستان جمهوریت ریاست ملی وحدت حکومت په دې هواد کې د سولې دروستلو لپاره ژمن دی. تیر حکومت هم په دې برخه کې ډېر هڅې کړې وې او دا هڅې به روانې وي او د افغانستان خلک هم د دائمي سولې غوښتونکي دي.
سره لدی چې افغان حکومت د سولې د راوستو په برخه کې تل ټینګار کوي خو یو شمیر افغان څېړونکو وایي په افغانستان کې سوله او امن هغه وخت راتلی شي چې ګاونډیان په دې هیواد کې له مداخلې لاس واخلي.
متحده عربی امارات دوبی د افغان ماشومانو تعلیمي ستونزې
د افغاني مکتب نولو زوس عربانو مکتب کې
اولی پزبا د دوه پر رفتار د دوه اخلاق باندې بالکل نه پیږي.
مشکل مدرسه وي ان شاء الله چې هر سونه زړه مشکل حل سي.
ډیر ژر لازادي رادیو څخه په یو تفصیلی راپور کې
دا ولسمشرې مانی او اجرایی ریاست چارواکی وی ملی وحدت حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ترجمان دی. دغه چارواکو د څرګندونې نن د مدني ټولنې د شبکو یوې غونډې ته وکړې. په انتخاباتو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هدف دا غونډه جوړه شوې وه. د انتخاباتو د اصلاحاتو ژمنې په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات ډېر وځنډېدل او د بهرنیو مداخلې ته لار هواره کړه. په دې اړه تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د مدني ټولنو او ولس باور د انتخاباتو پر بهیر کم شوی خو حکومتي چارواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په دې سیستم کې به بنسټیز اصلاحات راولي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي حکومت ژمن دی چې له پخوانیو تعهداتو سره سم انتخاباتي سیستم پاک او داسې کسان پکې وګماري چې د ټولو د اعتماد وړ وي. ښاغلی دانش د یکشنبې په ورځ د مدني ټولنو د شبکې په یوه غونډه کې چې د انتخاباتو د بهیر اصلاح کېدو ته ځانګړې شوې وه وویل چې حکومت په دې برخه کې د ټولو بنسټونو مشورو او سپارښتنو ته پام کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا سپارښتنې او پیشنهادونه باید ملي بڼه ولري.
هر ډول اصلاحات باید د یوې ملي اجماع او یو توافق له لارې مطرح شي. یو طرفه له سیاسي ډلو او مدني ټولنو سره له مشورې پرته طرحې او نظرونه نه یوازې دا چې ستونزې نه هواروي بلکې ممکن د وخت ضایع کېدو او ناکامۍ سبب شي.
ممکن است باعث زیاتی وخت و ناکامی گردد.
حکومت په داسې حال کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح کولو ژمنه کوي چې د ولسمشرۍ تیر انتخابات میاشتې میاشتې وځنډېدل او دومره لانجمن شول چې د امریکا مداخله ته لاره هواره کړه. د مدني ټولنو د شبکې لخوا په جوړه شوې غونډه کې د مدني او د انتخاباتو د څار ټولنو یو شمېر مسؤلینو هم د انتخاباتو د بهیر په اصلاح کولو ټینګار وکړ او دا یې د ولس غوښتنه وبلله. له دې وړاندې ملي شورا هم د انتخاباتو په بهیر کې د مثبت بدلون غوښتنه کړې وه او ولسي جرګه پر دې کار کوي څو د انتخاباتو د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تعدیل کړي. په همدې حال کې د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق وایي چې ولسمشر او اجرایی رئیس موافق دی چې د انتخاباتو اصلاح ته یو کمیسیون جوړ کړي. محقق د مدني ټولنو د شبکې په غونډه کې د انتخاباتو د بهیر تیرو ستونزو ته په اشاره وویل چې انتخاباتي بنسټونه باید ټولو سیاسي ډلو ته د اعتماد وړ وي.
به قوانین انتخابات همگی اعتراض داشتن
په خوا ټولو د انتخاباتو په قوانینو او د انتخاباتو په کمیسیونونو او کارونو اعتراض درلود او تر پایه لانجه روانه وه. هیله ده چې راتلونکو انتخاباتو کې یوه جمعي اراده موجوده وي او همدارنګه هغه کمیسیون چې رامنځته کیږي د افغانستان د خلکو او سیاسي ډلو د اعتماد وړ وي.
که څه هم په انتخاباتو کې د ستونزو او درغلیو ګوته تل انتخاباتي کمیسیونونو ته نیول کیږي، خو د څېړونکو په باور د افغانستان تیر انتخابات د سیاسي ډلو د اختلافاتو له امله بدنام شول. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتو د سیستم د اصلاح کولو ترڅنګ د دیموکراسۍ دا فرهنګ هم باید پیاوړی کړي چې بایلونکي سیاسي ډله د انتخاباتو نتیجه ومني او د بهیر ته ستونزې جوړې نه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان چارواکو ژمنه وکړه انتخاباتي اصلاحات به راولي. په همدې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو د سار د مؤسسې له رئیس جانداد سپینغر سره مرکه کړې. په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې د مدني ټولنو غړیو نن څه سپارښتنې افغان چارواکو ته وکړي.
په منن سره دا غونډه مګه د څارونکو اداراتو چې پر اساس کې زمونږ اداره د ماکسیم شبکې د خوانه را بلل شوې و، زمونږ عمده غوښتنه دا و چې تقریبا څلور میاشتې چې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی دی، حکم تعهد چې د حکومت د اصلاحاتو پر اساس لرودلې، هغه رابطه باندې هیڅ عملي اقدامات نه دي شوي. زمونږ غوښتنه چې د مدني ټولنې اندېښنې به سره شریکې کړو، د وحدت ملي د رهبرانو سره، او همدارنګ هغه د اصلاحاتو کمیسیون چې کوم ځای چې باید جوړ شي د هغې په رابطه مشخصه شوي طرحه دوی سره شریکه کړه چې دا کمیسیون څنګه جوړ شي، کوم شرایط یې د ازاو تر څو په معاصره توګه کار وکاندي، او یو لوی ملي پلان جوړ کړي چې بیا دغه په رڼا کې هم د راتلونکو انتخاباتو تاریخ مشخص شي او هم موږ یو پراخه اصلاحاتي پروسه ولرو.
ښاغلی سپینغر، دغه طرحه مو چې وړاندې کړه که ټکي مشخص کړي چې څه څه پکې راغلي؟
په دې کې لومړی تاکید هم دا و چې دغه کمیسیون چې دوی ورته ژمن دي په سیاسي توافقاتو کې باید ډېر زر جوړ شي، او د دې په جوړېدو کې باید د مدني ټولنې سره مشوره وشي. هغه کسان چې کمیسیون ته راځي باید د تعهدات شرایط ولري چې تحصیل او لازم توانایان یو تجربه ولري چې ډاډمنه کړي چې دوی به په صحیح توګه د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه جوړوي. او د دې تر څنګ موږ غوښتل چې مدني ټولنې یو مشورتي ګروپ باید د کمیسیون سره ګډ کار وکړي او د ژمن وسي. په عین حال کې هغه لومړیتوبونه چې باید دغه کمیسیون یې په پام کې ونیسي، هم په لنډ مهال کې د انتخاباتو په ساحه کې او د اوږد مهال کې په انتخاباتو په ساحه کې، هغه هم دوی ته په ګوته کړل. او دوی نه غوښتل چې دغه کمیسیون ډېر زر جوړ شي، خو د مدني ټولنې سره په مشوره جوړ شي تر څو یو کامیابه کمیسیون وسي.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خوش وخت ازادي رادیو ته وغوښتل. البته په لږه پروموشن مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د مدني ټولنو شبکې نن په یو غونډه کې افغان چارواکو ته سپارښتنه کړې چې باید انتخاباتي اصلاحات راولي، او د دغو اصلاحاتو لپاره ښه ده چې یو کمیسیون جوړ شي او ځینې نور مطالب په ځینې نورې موضوعګانې هم افغان چارواکي په پام کې ونیسي. د کابل او ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د مخابراتو وزارت اوس د دوی پارسلونه امریکا ته د استولو لپاره نه اخلي. دوی وایي له شاوخوا درې میاشتې راهیسې د دغې ستونزې سره مخامخ دي. بل خو د مخابراتو په وزارت کې د اپرا یا پارسل استولو چارواکي وایي له دې مخکې دوی ترکیش ایرلاینز شرکت په واسطه امریکا ته پارسلونه استول، خو دا کار اوس د بودیجې د نه موجودیت له امله بند شوی دی. په عین حال کې دوی وایي چې امریکا ته د دوبۍ له لارې وړې غوټې استولای شي. نور حال له کابل د نجیب زمان په دغه تفصیلي راپور کې.
د کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي هغه پارسلونه چې د افغانستان د پوسټي سیستم لاري امریکا ته استوي یا ورکیږي او یا هم ډیره مده ورسته بیرته مستردیږي. د دوی په وینا د افغانستان د پوسټي رسولو ادارې چارواکو ورته ویلي چې وزارت هغه بهرني شرکت ته چې له افغانستان به امریکا ته پارسلونه انتقالول د ترانسپورت پیسې نه جوړ کړي. د کابل شاریوی اوسیدونکو زاکری ازادي رادیو ته ویل
دا مشکل دی چې اوس په پارسل ناشول کیږي، یا چوایې څو میاشتې دوه درې بعد ورکړي بیرته راشي یا پر هغه مخکې ورک شي، اوس د کابل څخه هم نه ځي او د کندهار څخه هم نه شي کېدلی.
زلمی هم د دې ستونزې په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
یو پارسل مو غوښتي چې امریکا ته واستو، چې ورغلم هغه د دوی بخش چې د پارسلونه امریکا ته استي، هغه راته وویل چې دا پارسلونه اوس په ډېر عمر رسېږي او امکان لري چې بیرته راریټرن شي، ځکه چې 2300 پارسلونه بیرته راواستو د امریکا دولت نه قبلوله، ځکه چې د مخابراتو پخواني وزیر د هغه پارسلونو مالیات نه تحویل کړي.
له دې مخکې به له افغانستان له $2 یعنی دوبۍ او ترکیه څخه پارسلونه امریکا ته استول کېدل چې د کابل او ولایتونو خلکو ته لوی اسانتیا برابر کړې وه. پارسل هغې غوټې ته ویل کېږي چې په وسیله یې له یوه هېواده بل ته د پوستي سیستم له لارې لیکونه او نور ضروري مواد لیږل کېږي. د چارواکو په خبره دوی په یوه اونۍ کې شاوخوا 180 پارسلونه بهر ته په ځانګړې توګه امریکا ته د استولو په خاطر له مشتریانو څخه ترلاسه کوي. په کابل کې د پارسل استولو ادارې مدیر محمد ابراهیم وایي چې په تیر کال کې د پارسلونو د انتقال له امله 10 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. بلخوا د پرایا پوستي خدمتونو برخې د تنظیم مشر عبدالرحمن صدری ازادي راډیو ته ویل چې امریکا ته د پارسلونو یا غوټو نه لیږلو دلیل دا دی چې حکومت ترانسپورتي شرکتونو ته پیسې نه دی ورکړي. ښاغلی صدری وایي ترکیش ایرلاین شخصي شرکت امریکا ته پارسلونه انتقالول چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې ورته د ترانسپورت پیسې نه دی ورکړل شوي.
د کرایو اندازه یې ډېره شوې وه او دولت په دې وروستیو میاشتو کې د مالی ستونزو له امله ترکیش ایرلاین ته د ترانسپورت پیسې نه دي ورکړي. له دې امله ترکیش ایرلاین په دې برخه کې خپل فعالیت بند کړی دی.
په همدې حال کې په کابل کې د پوستي خدمتونو د تنظیم مشر وایي چې د دوبۍ له لارې دوی کولی سي د مشتریانو لږ وزن لرونکي شیان امریکا ته واستوي. ښاغلی صدری همدارنګه زیاتوي چې د بودیجې د نشتون له امله د ترانسپورت او نفتي موادو په برخه کې د دوی یو شمېر قراردادیانو هم خپل کارونه ځنډولي دي. نوموړی وایي یاد سوي قراردادیان له مخابرات وزارت څخه د خپلو پیسو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاند نصرت الله رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې ترکیش ایرلاین شرکت خپل اړیکې د یو شمېر شخصي ملحوظاتو له امله له دغه وزارت سره ځنډولې دي.
ترکیش ایرلاین مخکې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره قرارداد درلود چې د شخصي ملحوظاتو له امله په دې وروستیو کې طالب پاله راغلی دی. هرڅه یو ځل بیا همدغه د شخصي شرکت سره تر څو دوی یو ځل بیا د پوس برخه کې خدمات بیرته پیل.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 8 شخصي کمپنۍ شته چې په ډیرو پیسو له هېواده بهر د پوس له نړیوالو نورمونو سره برابر د پارسلونو د انتقال چارې مخته وړي. بلخوا د مخابراتو برخې یو شمېر مسلکي کسان وایي چې په افغانستان کې د آزاد بازار اقتصادي سیستم روان دی او د اساسي قانون له مخې د پوستي خدمتونو ادارې باید په خپلواک ډول د قوانینو سره سم خپل کارونه مخته یوسي او عواید لاسته راوړي. په همدې حال د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د افغان پوست د ادارې لاري دوی ته پارسل استول اسانه او ارزانه تمامیږي او په افغانستان کې دننه د ولایتونو او له افغانستانه بهر د نور هیوادونو سره د پوستي خدماتو د پراختیا غوښتنه کوي.
ازادي رادیو لهونه ترو وورزي پونه کې
ازادي رادیو ته وایي است. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د پکتیکا څخه زموږ خبريال راستولې ده. پکتیکا چارواکي وایي چې هڅه به وکړي چې د دغه ولایت مرکز له عادي حالت څخه ښاري حالت ته راوګرځوي. دغه چارواکو ژمنه کړې چې په نږدې وخت کې به په دې اړه باندې خپل کارونه پیلوي. داود تپان له بشپړ راپور سره.
د پکتیکا خاروال سید عبید الله سادات وایي چې دوی په نږدې 10000 هکتار ځمکه کې د خرنې د خار د پرختیا لپاره ستراتیژیک پلان نهایي کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به د خلکو لپاره د لوړ پوړیزو ودانیو ترڅنګ رهایشي نمرې هم توزیع کړي.
پلان منظور ده د کلی تاسو کلټ پلان راغلی ده. ما تاسو ته زما 15000 هکتار جریوم ځکه ما پلان ستراتیژیک نهایي کړی.
نوموړی دا هم وایي چې د دې ولایت په مرکز خرنه د یو ولایت د مرکز ګمان نه کیږي او په خبره چې ډیر ژر به دوی په دې ولایت کې خپل ستراتیژیک پلان او ماستر پلان پلی کوي او ښار به له کلیوالي حالت ښاري حالت ته راولي.
دې خواته کلی ګوري کته خوا کلی ګوري که پاس دا ټول پلان کې راغلی دا باید لکه وزیر اکبر خان غوندي صحیح سی دا باید لکه دی غزنی غوندی صحیح سی لکه پلان سی غوندی لکه شامل سی غوندی دا باید لکه دی پکتیا غوندی پاس نوې شارکونه جوړ شو نو دا موږ غواړو چې دی خلک باید دا ټول پلان منظور شوه کی باید ته موږ غواړو چې دا خرنته په سلور فازو کې سلور شارک ورکو په سلور مسیر کې نو زه دا خرم په سلور ایسه تقسیم کړی دا او په سلور نه هی
سادات زیاتوی چې په مرکز خرنه کې بدوی د یو کال په تیرې دو سره د خار د خلاله لپاره د ډیرو نیالګیو د کینولو او پاللو پروګرامونه هم پیل کړي خو مخکې له دې چې دوی دا کار وکړي د ماستر پلان او ستراتیژیک پلان په پلي کولو کې د خلکو مرستې ته اړ دي او دوی په خلکو غږ کوي چې په دې برخه کې ورسره همکار ووسی
نو زه په خلک باندې د پکتیکا په خصوصا د خرنه په خلک باندې ژغ کوم چې راځي د خپل مځکه استعمالات کوي
پکتیکا خاروال دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیکا مرکز خرنې خار د یوې ولسوالۍ په نسبت هم کوچنی او غیر منظم ښکاري او د چارو د کارپوهانو په خبره کې حکومت او ولس د خار د پراختیا او ښکلا په برخه کې شریک کارونه وکړي او په رښتیا هم ماستر پلان پلی شي خرنه به د هیواد په کچه نمونه ښارونو کې حساب شي داود تپان ازادي راډیو پکتیکا
لند خبرونه چمتو دي چې خبر شي ملالۍ بشیر دا خبرونه وای
ټاکل سوی ده د افغان حکومت اته نوی وزیران او د ملي امنیت مشر په څو شیبو کې لوړ وکړي او خپل کارونه په رسمي توګه پیل کړي د افغان حکومت اجرایی رئیس هغو سناتورانو ته چې د خدمت موده یې پای ته رسیدلې د هر ډول همکاریو او د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له لویدي دوه وادونو غشتل چې د نړۍ د مسلمانانو په وړاندې خپل اوسنۍ تګلارې بدل کړي فنلند د پوهنی وزارت از دکړې پروګرامونو د لا پیاوړتیا په هدف لا افغانستان سره د 3 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه د ملګری ملتونو دفتر وایي د جنوري په میاشت کې په عراق کې د جګړې او تشدد په نورو پیښو کې 1115 کسه وژل شوې دي جاپان د هغه ویډیو په اړه غوسه څرګنده کړې ده چې پکښې د داش سختريزي د جاپاني خبريال کینجی ګوتو څخه سرپرې کوي او سلګونه دیموکراسي پلوه فعالان بیا د تیر کال لاریون ورسته د هانګ کانګ پر سړکونو د لاریون لپاره راوتلي دي
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورسته یو سپورتي خبرونه ته هرکلی کوم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د 2015 کال د نړیوال مسابقو د تیاری په هدف د یک شنبه په ورځ استرالیا ته ورسیدل د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی به خپل لومړني تمرینات پیل کړي او ټاکل سوی خپل لومړني تمرینی مسابقه د فبروري په 10 نیټه د هند لوبډلې سره وکړي او دوهمه مسابقه به هم د متحده عربی امارات سره وي د هوتک په خبره افغانستان څلور تمرینی مسابقې لري چې دوی رسمي او دوی نورې غیر رسمي دي او ټاکل سوی د افغانستان د بدمنټون ملي ټیم د یو لړ مسابقو لپاره روان او نه ایران ته ولاړ سي د بدمنټون فدراسیون مشر مستوري ارزو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دهې فجر په نوم دغه مسابقه هر کال په ایران کې ترسره کیږي د میرمن ارزو په وینا په دغه سیالیو کې د اتلس بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي د میرمن ارزو په وینا په دغه سیالیو کې د اتلس بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د فبروري په 12 نیټه به پیل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي ارزو وایي چې کال هم په دې مسابقه کې د افغانستان 15 تنه لوبغاړي برخه اخلي چې له هغې جملې نه دوه انجنې درې هلکان یو هیئات او یو روزونکی دی د زیاته کړی چې د افغانستان د بدمنټون ټیم د ایران د څلور ټیمونو سره دوستانه مسابقه کړي چې څلور واړه لوبي د افغانستان ټیم په ګټه پای ته ورسېده د خبرونو پای
د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومتي چارواکو له لوري د زیاتو سلاکارانو ګمارل د قانون خلاف بولی دوی وایي دغه ټاکنې د ضرورت نه بلکې د مصلحت پر اساس کیږي دا په دسل کې د چي د حکومتي رسنۍ د راپور لمخې د اجرایی رئیس د لومړي مرستيال لپاره یو لس سلاکاران ټاکل شوې دي خو د اجرایی رئیس د ویان مرستيال دغه ټاکنې د ادارې د اړتیاو لمخې بولی قاسم سلمال د راپور جزئیات وړاندې کوي
سره لدې چې حکومتي چارواکو په وار وار د موازی او هغو ادارو د لمنځوړلو ژمنې کړې چې په دولتي ادارو کې ورته ضرورت نسته
خدا سم معلوم شي چې اوس هم د دولت په چوکاټ کې په یو او بل نامه مقرری نه کیږي. د حقوق او سیاسي چارو کارپوهان وای د افغانستان اقتصادي وضعیت د نه جوابوي چې حکومتي چارواکي زیات شمیر کسان د سلاکارانو په توګه وټاکي. د کابل په هنتون استاد او د سیاسي حقوقي چارو کارپوهي شهلا فرید د اکشن به پروس ازادي رډو تویل چې یو شمیر حکومتي چارواکي د شخصي او قومي اړیکو پر اساس ځانونو ته سلاکاران ټاکي.
من فکر میکنم که تعداد زیاد مشاورین را که اینا استخدام میکنن
زه فکر کنم زیاد شمیر سلاکاران چه دوی استخداموی اول خود دوی مسلکین ندی بیا یو دوا یادری سلاکاران بادی و چارواکی لپاره کافی وی خو په دې ډول د سلاکاران او ټاکنه یوازی داخی چه دوی غوالی چه خپل دوستان پر زانونو را ټول کړي او غوالی هغوی ته په ټولنه کې مقام ورکړي.
د زیاتو سلاکارانو د ګمارلو په خطر پر مخکینی حکومت هم ډېر انتقادونه موجود و. دا په داسې حال کې ده چې د دولتي رسنیو د معلوماتو له مخې د حکومت د اجرایي رئیس د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان رحماني په غوښتنه نوموړي ته 11 سلاکاران ټاکل سوي دي. د راپورونو له مخې محمد ظاهر عزیز په سیاسي او نړیوالو چارو کې، محمد حلیم تنویر په فرهنګي او ټولنیزو چارو کې، عبدالجبار شلګری په حقوقي او پارلماني چارو کې، قاضی نجی الله او محمد رضا فاضل په دینی چارو کې، صفی الله په کلتوري او رسنیزو چارو کې، سیف الدین او محمد سرور زاکر د قومونو او قبایلو په چارو کې، عبدالمنان په امنیتي چارو کې، عبدالصبور توحیدی د حکومتولۍ په چارو او اسدالله په پراختیایي او اقتصادي چارو کې د اجرایي رئیس د لومړي مرستیال د سلاکارانو په توګه ټاکل سوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په خپله اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د لسو په شاوخوا کې سلاکاران لري. خو د اجرایي رئیس د ویاند مرستیال دا ردوي چې د سلاکارانو په ټاکنه کې د مصلحت په پام کې نیول سوی وي او وایي چې دغه کسان د وړتیا او تجربې له مخې ټاکل سوي دي. جاوید فیصل د اکشن بی پورز لازادی رو دو سر خبرو که دغه سلاکارانو ټاکنه پاړوند برخو که اړتیا و بلله.
او سمې مکرر چې په دې ځای کې تر اوسه پورې دا ټول د هغې اړتیا پر اساس باندې سوي چې په اداره کې قابل د درک وي او دغه مکرر ټولې د هغه تشکیل برخه ده چې هغه د افغانستان د حکومت مختلفو اداراتو ریاستونو وزارتونو او خپلواکو اداراتو لپاره جر سوی دي. هغه پیشبیني سوی ده او هغه د کارونو سره مشکل نه ده.
که څه هم دا معلومه نه ده چې د حکومت له لورې سلاکارانو ته څومره امتیازات په پام کې نیول سوي، خو ښاغلی فیصل وایي د اجرایي ریاست د سلاکارانو لپاره د قانون له مخې ټاکل سوي امتیازات ورکول کیږي. وم غوښتل چې د ولسمشر د سلاکارانو د شمیر او امتیازاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړو، خو له څو ځله تماسونو سره سره راته د جمهوري ریاست له لورې ځواب را نکړل سو. د سیاسي او حقوقي چارو بل کارپو داود مایار سره له دې چې د حکومتي چارو د ښه پرمختګ او کار جوړونې لپاره د سلاکارانو ګمارنه ښه بولي، خو وایي چې که دا کار د وړتیا نه بلکې د مصلحتونو له مخې وسي نو دا به د هیواد په زیان تمام سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ په افم شلا شر پنځه باندې اوري. د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي دوی د انسان تښتونکو دوه خطرناکې ډلې نیولې دي. دغه چارواکي وایي له دغو کسانو څخه دوه هغه شپږ کلن ماشومان هم نیول شوي چې څه وخت مخکې تښتولي وو. په دې اړه زموږ خبریال اجمل آریان دا رپورټ رالیږلی.
دو ماشومان د انسان تختونکو له منګولو آزاد او د انسان تختونکو دوه ډلې ونیول شوې. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دوی هغه دوه کوچنیان چې څو ورځې وړاندې د انسان تختونکو له خوا تختول شوي وو د انسان تختونکو له منګولو یې آزاد کړي او په تړاو د انسان تختونکو دوه ډلې نیولي چې شمېر یې اتو تنو ته رسیږي. د کندز والي محمد عمر صافي رسنیو ته وویل چې د انسان تختونکو دغه دوه ډلې د دې ولایت ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوي دي. صافی وایي چې په دې ولایت کې د دولت په چوکاټ کې همدارنګه بیرون یو شمیر کړی له انسان تښتونکو سره لاس لري او ډېر ژر به یې ونیسي او خلکو ته به یې معرفي کړي. د هغه د خبرو په اساس د سږ کال پیل څخه په دې ولایت کې 122 د انسان تښتونې پیښې رامنځته شوي، اما په دې دوو وروستیو میاشتو کې شپږ پیښې رامنځته شوي دي. د انسان تښتونکو دغه دوه نیول شوې ډلې ډېر خطرناک کسان دي. دوی له دې نه وړاندې هم په کندز کې فعالیت درلود، اما په دې ولایت کې پخواني چارواکي نه وو توانېدلي چې دغه خطرناکه ډله ونیسي، ځکه د هغوی تر شا د مافیاو لوی لاسونه وو. خو موږ دوی ونیول او ریښې مو هم ورته غوڅې کړې. د کندز والی همدار از وویل چې له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه یې د دغو نیول شوو انسان تښتونکو د علني محکمې امر اخیستی، او که چیرې پر دغو نیول شوو کسانو باندې د قتل جرم ثابت شي، هغوی به د محکمې لخوا په اعدام محکوم شي. په همدې حال کې هغه ماشومان چې د انسان تښتونکو له منګولو آزاد شوي، کورنۍ او خپلوان یې ډېره خوښي څرګندوي چې خپل کوچنیان یې بیرته روغ رمټ ترلاسه کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جاپان هغې ویډیو سخت غوسه کړی چې په انټرنیټ خپره شوی، او په کې ښکاري چې د اسلامي دولت د ډلې یو سخت دریځ د جاپاني خبریال کینجی ګوتو سر پرې کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل توکیو به تروریزم ته تسلیم نه شي، او د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې روانه جګړه کې به خپله ونډه زیاته کړي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
جاپان پر هغې ویډیو سخته غوسه څرګنده کړې چې ظاهراً ښیي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یو وسلوال د جاپاني خبریال کینجی ګوتو سر پرې کوي. دا په څه کم یوه اونۍ کې دوهم جاپانۍ برمته دی چې د اسلامي دولت ډلې وژنې. هارونا یوکاوا د اسلامي دولت ډلې یوه اونۍ مخکې وژلی و. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی دا یو بیرحمانه او تروریستي عمل وباله، او ویل چې هیواد باید د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې ملاتړ ته دوام ورکړي، او د روغتیایي خوړو او نورو بشري مرستو هڅې به زیاتې کړي. دا یو غیر عادلانه او د تروریزم یو بزدلانه عمل دی، او موږ په دې ډېر په قهر یو. موږ به تروریستان ونه بخو. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي کینجی د یوې معاملې په ترڅ کې خوشې شي. د راپورونو له مخې د هغه د خوشې کېدو په بدل کې به اردن عراقي ساجده الرشاوي له زندانه خوشې کوله. د جاپان د حکومت عمومي منشي یوشی هاید سوګا د اسلامي دولت د ډلې لخوا خپره شوې ویډیو وغندله، او ویویل دی له دې کبله چې بیا د تروریزم یو غیر انساني او ناوړه عمل تکرارېږي ډېر په قهر شوی او خپل احساسات نشي پټولی. هغه وویل په دې اړه چې د دغې پیښې په وړاندې باید څه ډول چلند وشي، د کابینې مربوط غړي به غونډه وکړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم د اسلامي دولت د ډلې لخوا د جاپاني خبریال وژنه غندلې او هغه بیرحمانه عمل بللی دی. باراک اوباما د ګوتو وژنه بزدلانه عمل وباله، او ژمنه یې وکړه چې متحده ایالات به د دغې سخت دریځې ډلې د له منځه وړلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دغه وژنه یوه وحشتناک او د کرکې وړ بللې، او ویلي دي چې دا یو ور بیا د اسلامي دولت د ډلې شیطاني خصلت چې د بشر ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري په ډاګه کوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بیرحمانه قتل په کلکه وغانده، او زیاته کړه چې فرانسه له جاپان سره په دې غم کې شریکه ده. جاپاني خبریال ګوتو د خپل کار په موده کې په افغانستان، افریقا او منځني ختیځ کې له جګړو څخه راپورونه ورکول. هغه د تیرې اکتوبر میاشتې په وروستیو کې سوریې ته تللی و چې د بل جاپاني یوکاوا په خوشې کېدو کې مرسته وکړي. هغه هم د اسلامي دولت سخت دریځو یرغمل کړی و، او د خوشې کېدو په بدل کې له جاپانه د 200 میلیون ډالرو غوښتنه کوله. په عین حال کې د اردني پیلوټ کورنۍ له حکومته غوښتي دي چې د معاز الکاسیس بعد خوشې کېدو لپاره هڅې زیاتې کړي. عمان ویلي چې تر اوسه دې ته آماده دی چې د هغه د خوشې کېدو په بدل کې عراقي میرمن الرشاوي د اسلامي دولت ډلې ته وسپاري. هغه په 2015 میلادي کال په یوه تروریستي برید کې چې له 500 زیات کسان پکې ووژل شول، تورنه شوې او په مرګ محکومه شوې ده.
راپورونه همدلته ختمیږي. تر لنډې دمې وروسته د روکشو ځان پروګرام مه هېروئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. که تاسو هم خپل ورکوښو عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او سمسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان لټوئ. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکوښو عزیز پیدا شي، څو اوریدونکي که وکړسی تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځې پروګرام یو ځای سره وورو. کېدای شي چې کوم رښوازیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه حنیف د کندهار ښار څخه دا پیغام پیژنم. نور یو دوست چې د حیات الله په نامه دی، د درې کاله کېږي چې د خپل ځای د نظره کسوي. که هر مسلمان ورته په حق له معلومات لري یا دې په خپله د پیغام اوري، نو موږ ته چې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0995 8 5 5 3. وسلام. السلام علیکم، رسید احمد د کندهار ولایت سنځنګ د توالوی خپلار تلس کال کیږي چې ورکو سز ته ازادي راډیو د خواسه ما د ټلیفون رالی ماتي ول سفلار مشبيه کړی دی سنې میږي مالونه مې شهاب جن د فلار نه چې استعمال حاجی جلال لجن دی ول سانم چې استعمال احمد دی او مشبيه کړی دی د ازادي راډیو کارکون مشر سره دی بیره ویل ول سره چې کاپل مال کابل د چیر دار سم مول کو کارتا یې پرمان د بارا سے پلانی دا ته بارا چې بیره ول چې پن شمه نور کوی چې کوم دی باندې کی چې کوم نو پورته کی دا او زر شاج کوای دا د ما پیغام په نشر کې 0 5 0 0 0 3 1 4 5 8 0. پر دا شمه ما سره اړیکه وایي سي.
سلام علیکم، یا غام دا غدای ورور از مو ژوند پر زنګ ولې ازادي را دوته د بلخشان زندي ګلبدین زوی دی په نوم یې مدا خص شماره امر نه ویل د ازادي را دوه زمو دا پیغام اوریدل دی کدا شماره و مشت را کول شي په بلی ورځ د ازادي را دو په غی اعلان.
ہلو، السلام علیکم، در ادویت فلو کر کون کو سلام انا کرام کو مبارک ہو رسول مارو حمد یہ پاکستان علاقہ کی مراد مجھے دیا شال کی جس میں سے لکھی ہوئی کی دی تے ادا رضا علی یار کو سلام ہم نے مفاجی پتہ کا شمار جان ہوئی 0 2 2 3 9 8 1 وسلام.
بره السلام علیکم، زه خان جان يم د کونړ ولایت نو زمونږ یو روډ دی محمد په نامه باندې دا واته کرګي چې ورګ دی بيخي درګي نمبر میکار شته پته نو په دې نمبر دې مت زنګ وای 0 1 9 2 1 4 1 8. ډېر ډېر مننه.
زه عبدالرحیم دی پکتیا ولایت، ما یو ورور په نامو دی عبدالغفور دی عبدالقدیر زوی، یو مودی اکا زوی دا نوم یې کلاخان دا دی پلار نوم یې عرب شاه خان. دوی دواړه یو کال اته میاشتې ووتې سکندهار ته تللي وو نادرکه دي. که هر څوک د دوی په هکله معلومات لري له ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 5 0 5 4 4 0 0. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 0 5 4 4 0 0.
نور محمد تحیل من برای تمر جوړ سوالی در سفر په تماس کې سما یو انګوال دی ورکسوي دی نه چې بلاغي نه شي چې دا سلور کار کیږي معلوم نه دی شیر تلای دی په چیر نه چې بلا یا په څو کانډوال یا په تا کا مړه غوري په تا کا شماره دي څنګه په سفر و 0 3 9 9 2 3 5. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم،
زه د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ یو دوه سورک دی دا درې کاله کېږي. په دغه ټلیفوني شمېره ورور ته کېده راکشته په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي 0-1-0-15-1-5-4-4-2-8. السلام علیکم.
زه د بادغیس د ولایت د غلام احمد ولسوالۍ د لای د کړی څخه موږ یو کس د ګلبدین په نامه ده چې تېره سه شنبه باندې مانه په درې کې اخبار شوی ده چې مانه دغه شی کس ده داود د بچی څخه ورک ته کې موږ دا لمبر نه ده نیولی کې یا چا ته پته معلومه یا دغه اعلان اورید په دغه لمبر د موږ ته زنګ ووهي 0-2-0-4-0. زمانو شاه محمد زمونږ یو خپلوا لري نړۍ ته پنان د جمعګل پلوټ نه کومه حواله لري د اسلام د سودی ولسوالۍ د غزنی ولسوالۍ ده قدم پور او اوی کې سایمن صاحب و دای په مخور کې اوسیږي په مخور کې اوسیږي که څوک هغه د نه معول لري په دې شمېره د نن سره اړیکه ټینګه کړي 0-1-3-0-3-0-0
الو السلام علیکم. هلمند ولایت څخه د ګریج د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما نوم لال محمد غاری. زما یو ورور د لس کاله کېږي چې ورک دی نه درک شوی دی چې ګران هغه نومېږي هر چاته چې پته معلومه یي دغه زما د ټلیفون شماره ده 0-1-0-8-6-1-4-1-4-4-1-4-4. یکه اچھا د پټه مانیج په دغه شمره د مرتزان غوزه د لمن دی ویلات د ګریش د ولسوالۍ ته خبر وکړه.
الو السلام علیکم. زاد لانان د غزنی ولایت د یک د ولسوالۍ شابدین کلا د کلی پزلامت کاکا زویم. چې ما یو ورور نه درک سو دا چې په نامو د مؤمن ده د څلور پنځه کال کېږي ایران تکلل ده. نو بیا څه معلومات یې نه کېږي. مسلمان ورنو تاج بل مسلمان دا ډېر غټ انسان یې او ډېر غټ کومک کی تاسو موږ ته کوم معلومات راکو او څومره جایزه هم څو غوښتل سي د عمر جایزه په ترلاسه پر کې په نامو د مؤمن د اصلو پنځه کال کې ایران تکلل ده. ایمال مسلمان اورنو دا اله ده چې بده ولمبر او ما ته معلومات راکې زه ولمبر درته تکرار کوم 0-2-2-2-2-5-1-5-5 مارا بیا تکراروم 0-2-2-2-2-1-5-5 خدا دې وکړي دا مسلمانانو له مسلمان کومکو کې په دوش مارا باندې معلومات موږ ته راکړي. وسلام.
زمر زم احمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انګرک د باوړو کې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا کا دوی چې د باز محمد په نامه دی د جلال محمد اکا زوی دی د جمال محمد اکا لمسی دی او یو ورور یې اجیناز محمد نومېږي بل ورور یې دغه توجیه نومېږي بل ورور یې تاج محمد نومېږي بل ورور یې خان محمد نومېږي. د پاکستان په کوټ کې 15 کاله کېږي چې نه درک شوی دی. که چاته په دغه معلومات وي په دغه نمبر کې زموږ سره تماس ونیسي.
زه حمید الله د چوکی ارغندې د پغمان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو وراره د عبدالله په نامه مشهور په زریالی د موسم زوی د پغمان د ولسوالۍ د چوکی ارغندي اوسیدونکی یو کال کېږي چې د میدان ښار د کابل بانک له مخې نه بېدرکه شوی ده. هر چا که په دې نامه باندې دا سړی پیدا که موږ ته د اطلاع راکړي او 50,000 روپۍ شیرینی لري. په دې نمبر دې موږ ته اطلاع راکړي 0 اویا 19 شپېته 8 په دغه شمېرې دې حمیدالله ته زنګ ووهي.
السلام علیکم، زه سید علی د زابل ولایت شاهدین ولسوالۍ چنه کلی څخه خبره کوم. او د عبدالمغاد په نامه یو سړی ورک دی زموږ د کلي دی. د پلار نوم یې سلیم احمد، که چاته پاته وي په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي. 0 اویا 8 3 9 9 0 3 1.
زما یو د تره زوی ورک ده، کوټې لېږي، 15 کاله کېږي. صدوه کا زوی ده، تره زوی به یو سندلې لېږي. سدو خان، هر چا ته معلومات چې په دغه تلیفوني شمېرې دې ونیسي: 0 5 15 0 0 2 0 5 8 8 5 5 2. هر چا ته معلومات چې 15,000 الله له شرینې دې واخلي.
یو عربي ورک شوی دی، په نوم مهندر محمد. هر چا ربي راسي چې تاسو شرینې دي، زه ټلیفون نمبر درته وایم: 0 اویا 13 14 3 9. وسلام.
بلیا السلام علیکم، زه بشیر احمد بشارت د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د شمارام د کلي څخه. زما یو ورور ورک شوی، الله محمد ولیزاده. هر چا ته چې پته وي د پدغه شمېره 0 افسد 99 19 183 د لږ افغاني چاره ده. وسلام، احترام.
زما یو زه الله محمد د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د شمارام د کلي څخه په تماس کې یم. زما یو ورور ورک شوی دی، بشیر په نامه. کچا ته دغه معلومات په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 افتاده 5 20 66 119. د لږ افغاني جایزه داره. وسلام، ازادي راډیو زنده باد.
بله، السلام علیکم، زه ګلم هلمند ولایت څخه د لشکرګاه ښار څخه. زما یو خدای دې رحم الله نمیږي، د رحمت الله زوی دی، د بسم الله وراره دی، د امین الله د بسم الله وراره دی، د حاجي خلیفه تام لسی دی، د قرآن اتی دی، که دغه ایمان دی په خپله د برات د میاشتې سورک دی، که دا ایمان دی په خپله اوري کیبل یو اوري ده دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. ګرده پسې خواشي نه دي: 0 اویا 0 3 1 9 1 8 2. بله شمېره ده: 0 اویا 0 5 4 3 3 3 3 1 0 1. دغه شمېرې ته چا ډېر معلومات لري، دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. 400 شیرینی غواړي ورته ولاړ یو.
زما نوم محمد شفیع وردګ دی، ما ماچ قاسم نومېږي. په غونډې 63 متوقلا کې وظیفه درلودله او تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک دی، نادرکه دی، په کوی اضافي کې وظیفه درلوده. نه که څوک ترې خبر وي د ژوند یا د مرګ نه، یا که څوک چې د ملګري وي اشنان وي زما د غږ اور وي، نو لطفا دې موږ ته احوال راکړه، یا د مرګ یا د ژوند. چون انقلاب وه، په انقلاب کې ورک شوله، نو ستاسو نه هیله کوم که چېرته څوک ترې خبر وي په حالی مرتبه په دې نمبر زنګ وي: 0 0 0 0 98 55 1 24. دا زما نمبر دی.
و محترم د ازادۍ رادیو سورسو ارزانو پروګرام چلوونکي نیک هیلي او سلامونه وړاندې کوم. هم بعد زه مولوي عبدالغفار د نوزاد ولسوالۍ د جهازي د فایر څخه تاسو سره په تماس یم. زما یو ورور دی په نامه د منازل سفر، چې په کوچنیوالي کې موږ ورجان بولی، تقریبا 19 کاله کېږي چې ورک شوی دی. یو سفر یې مور مې تقریبا پسې ړنده شوی دی، د ډېر هجرانه. که دی خپله دا اعلان اوري یا یو بل یو د ده په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دي موږ خبر کړي. موږ به خدای تعالی ته د زیرې کوونکي دپاره ډېرې دعاګانې وکړو. زما د ټلیفون نمبر دی په دې شمېرو: سپر و سوش پر نوی یو سلو دویش نسو درو سلیش و سپر بل لمبر مده سپر و ن تنزه و تنزه 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 دوا تنزه دا تلیفون شم شمیره دیوائم سپر و سوش پر نوی یو سلو دویش نسو درو سلیش بل لمبر دی سپر و ن تنزه و تنزه 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 دوا تنزه و سلام
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید. که دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې نه اوریدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروگرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني.